سلامت اوسې قدرمن اوریدونکو، زما سلامونه ومنئ. 8 بجې شوې، د دې سات په خبرونه کې اوري. د امریکا د ولسمشر په ګډون د نړۍ بیلابیلو هیوادونو د کابل پرونی حمله خندلې ده. د دې نورو موضوعاتو تفصیل په دې خبرونه کې وړاندې کیږي. لومړی د دې سات خبرونه. د امریکا ولسمشر د کابل د حمله په خبرګون کې د طالبانو او د هغو د ملاتړ کوونکو پر ضد د قاطع عمل غوښتنه وکړه. ملګری ملتونه وایي د کابل د خونړۍ حملې له عاملانو سره باید حساب وشي او د فرانوي والي ژمنه وکړه چې د خیالي پولیسو مسله به حل کړي. د خبرونو تفصیل. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پر ټولو هیوادونو ژغ کړی چې د طالبانو او هغې تروریستي زیربنا پر ضد چې ملاتړ یې کوي قاطع عمل وکړي. ډونالد ترامپ پرون شنبه په یوه اعلامیه کې ویلي، زه دا کارغیړنه حمله چې ګڼ شمېر بې ګناه ملکي وګړي پکې وژل شوي او لسګونه کسان ټپیان شوي غندم. دا قاتلانه حمله زموږ او زموږ د افغان شریکانو تعهد نوی کوي. د امریکا د ولسمشر په اعلامیه کې راغلي، اوس باید ټول هیوادونه د طالبانو او د هغوی د ملاتړ کوونکي تروریستي زیربنا پر ضد پریکنده عمل وکړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي چې حمله کوونکي له امنیتي پوستو د تیرېدو لپاره له یوه امبولانس موټره کار اخیستی و. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر ریکس تیلرسن وایي، ټول هغه هیوادونه چې په افغانستان کې د سولې ملاتړ کوي مسؤلیت لري چې د طالبانو د تشدد د پای ته رسولو لپاره قاطع ګامونه واخلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د تیلرسن په قول په یو بیان کې ویلي، د هغو کسانو په وړاندې چې د تروریستي ډلو ملاتړ کوي یا پناه ورکوي هیڅ ډول زغم نشته. تیلرسن د کابل پرونی حمله له وحشته ډکه بللې ده. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت پر ویبپاڼه د تیلرسن له قوله لیکل شوي، پر ملکي وګړو د حملې لپاره له امبولانس کار اخیستل د افغانانو او ټولو هغو خلکو په وړاندې چې د سولې ټینګولو هڅې کوي غیر انساني، بې پروايي څرګندوي. دا کار د نړیوالو قوانینو تر پښو لاندې کول دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمشي ځانګړي استازي تادامو چی یاماموتو ویلي، په کابل کې د پرونی حملې له پلانونکو او تر سره کوونکو سره باید حساب وشي او عدالت ته ودرول شي. د یوناما په خبر پڼه کې د هغه له خولې لیکل شوی چې د معتبرو راپورونو پر اساس په حمله کې له داسې موټره کار اخیستل شوی چې د امبولانس په ډول رنګ شوی وو او د امبولانس ځانګړې علامه هم ورباندې لګېدلې وه چې په زغرده د نړیوالو بشري قوانینو خلاف کرده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیان پرون له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې حمله کوونکو د تلاشۍ له پوستو د تیرېدو لپاره چاودیدونکي مواد په یو امبولانس موټر کې ځای پر ځای کړي وو. د خبرونه له ازادي رادیو اوري. د فران نوی امنیه قماندان فضل احمد شیرزاد له خلکو سره ژمنه کړې چې د ډلو او ګروپونو ګټو ته به کار نه کوي او لږ تر لږه د ولایت د مرکزي سیمو امنیت به ښه کړي. فضل احمد شیرزاد پرون شنبه خبریالانو ته وویل،
د فرا ولایت غریب ولسونو ته به انشاءالله امن راولو، سوکالي به راولو، زما ستاسو سره تعهد دی.
د ازادي رادیو خبريال وایي، د فرا خلک د جنايي جرمونو د زیاتوالي او د امنیت د خرابېدو له امله اندېښنه لري. د فرا نوی امنیت قمندان د خلکو د زیات اعتراض او د والي تر استعفا وروسته په دنده وګمارل شو. دا خبرونه له ازادي رادیو اوري. د چک جمهوریت ولسمشر په دوهم دور انتخاباتو کې د روسي پلوي کونکو کاندید میلوش زیمن بریالی شو. په چک جمهوریت کې د ټاکنو اول دور د جنوري په 12 او 14 نیټه ترسره شو. په لومړي پړاو کې میلوش زیمن 8.8% او د هغه سیال کاندید یجی دراهوش 8.8% رای خپل کړی وی او ټاکنې دوهم دور ته پاتې شوې. د چک جمهوریت خلکو د جمعې او شنبه په ورځو د ولسمشر د ټاکلو لپاره د انتخاباتو په دوهم دور کې رای ورکړي. د انتخاباتو کمیسون پرون شنبه اعلان وکړ چې میلوش زیمن په دوهم دور کې 5.8% رای ګټلی او د جمهوریت ریاست دوهمه 15 کلنه دوره یې ګټلې ده. د هالوکاست یا د دوهمې نړیوالې جګړې پر مهال د یهودانو د قتل عام د یادولو نړیواله ورځ پرون شنبه ولمانځل شوه. هر کال د جنوري په 28مه د 6 میلیونه یهودانو او میلیونونو نور انسانانو د یادولو مراسم ترسره کیږي چې د 1933 او 1945 میلادي کلونو ترمنځ د جرمني د نازی رژیم عسکرو ووژل. یو شمېر کسان چې هغه مهال ژوندي پاتې شوي وو پرون شنبه د پولنډ په جنوبي سیمه اوشویتس کې د نازیانو د ډله ایزې وژنې په کمپ کې راغونډ شوي ول. هغو نړیوالو مشرانو چې پرون په اوشویتس کې مراسمو ته ورغلي وو ټینګار وکړ چې د نازیانو له لوري د یوه نسل وژلو هڅه باید د نړیوالو لپاره د خبرداري ډکه پیشه پاتې شي. د اساري رادیو خبرونه د سهار لو بجو د ماشام تر او بجو په منځنۍ صفه 12 پښنوي او اف ام 3.5 صفه اوري اته بجې او شپږ دقیقې شوي. نړیوالو د کابل پرونی حمله وغندله او په برید کې له امبولانس څخه کار اخیستنې د ټولو قوانینو خلاف وبلله.
دغه امبولانس د جمهوریت شفخانه په انګړ یا په پارکینګ کې و. د دې ځینه دغه امبولانس حرکت
د دې پیښې په اړه د راپورونو ترڅنګ اورې. په کونړ کې ځینې شزی وایي د نورو د هدفونو لپاره په جګړه کې د افغانانو ویني بهیشي.
دا روان څلوخ کړنو کې جنگ دی او جنگ د بچی سرپرست پاتې شوی دی، خويندې کندې شوی دی، میندې بوري شوی دی.
د خوست والی وایي شاید د ولایت وارداتي برښنا تر ټاکلي وخت یو څه په ځند ورسی شي.
سره د دې چې پروژې شاید دوه میاشتې پاتې وي چې بشپړ شي، ولې چې فکر کوم د پروژې په وایلو کې اولاد اجتماعي ستونزې دي په دې مسیر د لارې کې موجوده وي.
د دې او ځینو نورو موضوعاتو ترڅنګ دو اونیس پروگرامونه لرو. لکه څنګه چې مو واوریدل نړیوالو د کابل پرونی حمله غندلې ده. په دې حمله کې تر پرون ناوخته پورې د تلفاتو شمیر 15 نیوی تنه شدل شوی او دغه راز په دې پیشه کې د عامه روغتیا د وزارت په اساس یو سلو اته 15 تنه وژل شوی وو. مخکې تر دې چې د دې پیښې په وړاندې د نړیوالو خبرګونونو ته کتنه وکړو، لومړی له اجمل تورمان څخه اورو چې نن سهار وختي د کابل بیلابیلو روغتونونو ته تللی دی، له ټپیانو سره یې کتلی دي او د هغوی د وضعیت په اړه معلومات راکوي. تورمان صاحب مهرباني.
بله چاروان صاحب، تاسې او د ازادي راډیو اوریدونکو ته سلام په وړاندې کولو سره، لکه څنګه چې تاسې ویل د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د ارقامو له مخې 15 نوي کسان وژل شوي دي په دغه پرونی برید کې او تقریبا 1850 نور ټپیان شوي دي. ما چې د افغانستان د عامه روغتیا د وزارت له ویان وید مجرو سره خبرې وکړې، هغه راته ویل چې نن به د ورځې په جریان کې وروستي ارقام له رسنیو او خلکو سره شریک شي. بل شک په دې کې بدلون راغلی وي. زه سهار وختي چې کله ولاړم د پیښې ځای ته، هلته لا هم امنیتي مسؤلین ولاړ ول، سیمه کلابند وه او د پیښې ځای ته څوک نه پرېښودل کېدل. تر هغې وروسته ایمرجنسي روغتون ته راغلم، هلته مې کسام د ننه ماته اجازه را نه کړه د ننه وتلو، ولې بهر هغه د ټپیانو کم د کورنۍ غړي چې ولاړ ول هغوی سره مې خبرې وکړې. تر هغې وروسته وزیر محمد اکبر خان روغتون ته لاړم، ټپیان مې نږدې نه ولیدل، د روغتیایي مسؤلینو سره مې خبرې وکړې. دا ټولې خبرې ما راغونډې کړې دي، دا به د خپل اوریدونکو سره یو ځای واورو.
اسمه بشیر احمد است، وظیفه ما تاکسیوان هستم. امروز ساحه نزدیک انتحاری دیگه، نزدیک به وزارت داخله، همونطور در مستحه ما زخمی شدم.
نام گلپرست، کمپیوتر پروشی ما. ما از پورتل که ناسم، ما دوری خوڑه لسه یا دم درست هم حتی پا زامنی پوی ناسم بیاسی کتا می اسپتال که پروتو ما.
وحید الله ولسمالم ده ننگرار ولایت سخه ولا زمنګ تر دې او پرون ما خام راغلی استو ته دا دمه چې سر شپږ بجې دي او ولاړه سو خو اجازه نه راکول کیږي، وای چې آی سی یو کې دی او اجازه نشته ورته. چارګان سوق په سرک پراته په وازان او سوق په لارو کې او سوق خوب
یک نفر فالچو شه دې دا پرسه د امبولانس مې هم مې ورته غته نه. اسم دکتر رولا سکندری است، یکی از دکترای جراحی شفاخانه وزیر اکبر خان. اکثرا ملکیستن، اکثرا اینجا ورده زخمی کار ورده شدن بیشترشان ملکیست، خانوما و اطفال هم شامل از این حادثه اولاک بوده.
نو څاروان سه بل شکه چې په ارقامو کې به تغییر اغلی، ځکه تاسو چې په دا خبرو کې واوریدل د یو کس چې وی ول چې بیګا یو کس د جوړ ته پون لامل مړ شو، هغه هم د ایمرجنسی روغتون یو ساتونکی و. نو دغه شان ما چې د سیم پیخ په ځای کې لامنیتی مسولین سره خبرې وکړې، هغه د موضوع اساسیت ته پام سره نه خپل نوم ویلو او نه هم غږ راکړو. هغه ویل چې دوه کس امنیتی مسولین بیخي ورک دي، نه په وژل شو کېشته او نه په ټپیانو کې. نو دا به د ورځ په جریان کې چې د افغانستان امنیت روغتیا وزارت کم رسنوي سره معلومات شریک کړي، وبلیدل شي چې څومره تغییرات راغلي دي په مرګ ژوبل کې.
ډېره مننه اجمل تورمن او کورودن تورمن صاحب. قدرمن اوریدونکو، بیا به هم د دې پیښې په باب تاسو ته تازه معلومات درکو. د خبرونې په دوام کې بیا هم د کابل د دې پیښې په باب د نړیوالو د خبرګونونو او نورو موضوعاتو په اړه راپورونه لرو.
ازادي رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
نیوزیلند ویلی دی چې په پرونی حمله کې د دغه هیواد یو تبه چې کابل ته په سفر تللی و وژل شوی دی. په کابل کې د پرونی خونړۍ حمله په وړاندې د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو له لوري غبرګونونه هم څرګند شوي دي. د امریکا ولسمشر ډانالډ ټرمپ لکه څنګه چې په خبرونو کې مو ویل، په یو ځانګړي پیغام کې ویلي دي چې پر نړیوالو ژغ کوي چې د وسلوالو طالبانو او د هغوی د ملاتړ کوونکو پر ضد قاطع عمل وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن هم ورته څرګندونه کړې. د ناټو سرمنشي ینس ټولتنبرګ ویلي چې د افغانستان له خلکو سره د تروریزم پر ضد په مبارزه کې ملګری دی، او د پاریز ښار په کابل کې د حملې د قربانیانو له کورنۍ سره د همدردۍ د څرګندولو لپاره د ایفل برج ګروپونه هم مړه کړي دي. همداراز په یو تازه خبر کې ویل شوی دی چې د اروپایي اتحادیې د بهرنیو اړیکو مشر فدریکا موګیرنی هم د حمله په کلکه غندلې ده. فرشته جلالزی د حملې په وړاندې د نړیوالو غبرګونونو ته کتنه کوي.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ پر ټولو هیوادونو ژغ کړی چې د طالبانو او هغې تروریستي زیربنا پر ضد چې ملاتړ یې کوي قاطع عمل وکړي. ډونالد ټرمپ پرون په یوه اعلامیه کې ویلي، زه په کابل کې کرغړنه حمله چې ګڼ شمېر بېګناه ملکي وګړي پکې ووژل شو او لسګونه کسان زخمیان شو غندم. دا قاتلانه حمله زموږ او زموږ د افغان شریکانو تعهد نه کوي. په کابل کې د پرونی حمله په اړه د امریکا د جمهور رئیس په بیان کې راغلی، اوس باید ټول هیوادونه د طالبانو او د هغوی د ملاتړ کوونکي تروریستي زیربنا پر ضد پریکنده عمل وکړي. په بیان کې په دې اړه نور توضیحات نه دي ورکړ شوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن هم پرون په کابل کې د حمله په اړه ورته څرګندونې کړې دي. ریکس ټیلرسن ویلي، ټول هغه هیوادونه چې په افغانستان کې د سولې ملاتړ کوي مسؤلیت لري چې د طالبانو د تشدد د پای ته رسولو لپاره قاطع ګامونه پورته کړي. ټیلرسن په کابل کې پرونی حمله په شدت غندلې او ویلي دي چې امریکا په کلکه د افغانانو د هڅو ملاتړ ته ولاړ ده چې په خپل هیواد کې سوله، امنیت او ثبات غواړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر ویبپاڼه د ټیلرسن په حواله لیکل شوی چې د هغو کسانو په وړاندې زغم نشي کېدلی چې د تروریستانو ملاتړ کوي یا پناه ځایونه ورته برابروي. په کابل کې د پرونی حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو واخیست. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي چې حمله کوونکي له امنیتي پوستو د تیرېدو لپاره له یوه امبولانس موټره کار اخیستی و. په کابل کې پرونی حمله کې 15 نوي تنه وژل شوي او 115 تنه زخمیان دي. ویل کېږي چې د مور شمیر شایل ورسي. د امریکا حکومت تیرونی د کابل ښار پر انټرکانټیننټال هوټل تر وسلوالي حمله ورسته پر پاکستان ژغ وکړ چې د وسلوالو طالبانو مشران فوراً ونیسي یا یې خپل خاوري وشړي. د امریکا حکومت هم دراز د حقانی شبکې او طالبانو شپږ کسان د تروریستانو په تور لیست کې شامل کړل چې د طالبانو د رژیم د مرکزی بانک رئیس عبدالصمد ثانی هم پکې شامل و. په افغانستان او عراق کې د امریکا په خوانی سفیر زلمی خلیلزاد پرون له ازادي رادیو سره په مرکه کې مستقیما په پاکستان کې د تروریستي ډلو فعالیت ته اشاره وکړه. وی ویل
چې فشارهای نظامی در بالای طالبا و گروپ های دیگه.
پدی که شک نسته چی چمره چی پوزی فشار زیادیجی ده جگره رگر بلا تودیجی. پاکستان او ده پاکستان پیدارو که ده تروریستان و پلویان او یوش میر تروریستی گروپو نبا ده سیخ برگونه ترگند کریم. خو حقوی با بلاخره ناکام سی.
اینا بلاخره ناکام خانمان.
خود پاکستان حکومت په کابل کې پرونی حمله غندلی ده. د پاکستان د بارنوی چارو وزارت پر پاڼه لیکل شوی چې موږ د تروریزم د ریښو د ایستلو لپاره د دولتونو ترمنځ د هماهنګو او اغیزمنو هڅو پر اړتیا ټینګار کوو. پرونی حمله د صدارت څلور لارې او جمهوریت روغتون ترمنځ سیمه کې وشوه چې د سولې د عالي شورا او اروپایي اتحادیې دفترونه د هند سفارت او د یو شمېر نورو هیوادونو سفارتونه ورته نږدې دي. د هند ولسمشر رامنات گووین پر ټویټر لیکلی چې د تروریزم له ځواکونو سره په جګړه کې هند اوژه په اوژه د افغانستان د خلکو او حکومت تر څنګ ولاړ دی. د فارس خبری اژانس په حواله د ایران حکومت هم په کابل کې حمله غندلې ده. د سعودي عربستان د دولتي خبری اژانس په حواله د هغه هیواد پاچا سلمان بن عبدالعزیز آل سعود پرون ولسمشر محمد اشرف غنی ته پیغام استولی او ویلی دی چې داسې جنایت او له ګناه ډک عمل غندي او د حملې د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي لري. د پاریس شار والی انا هیدالگو پرون پر ټویټر ولیکل چې په کابل کې د پرونی خونړۍ حملې د قربانیانو د درناوي او د پاریس د خلکو له لوري د غمشریکۍ څرګندونو لپاره به د شنبې په شپه د ایفل برج څراغونه مړوي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر فدریکا موغرینی په یو اعلامیه کې چې پرون ماخوستن خپره سوه د حملې د غندلو تر څنګ ویلي دا کارونه د سولې د هڅو او د افغانانو ضد دي. اروپایي ټولنې د افغانستان له حکومت خلکو او هغو کسانو سره چې سوله غواړي مرسته کړي او مرستې به یې جاري وي. د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې منشي میروسلاو لایچک په کابل کې د حملې د غندنې تر څنګ پر ټویټر لیکلي چې په افغانستان کې په وروستیو کې د تشدد زیاتېدل د اندېښنې وړ دی. په کابل کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي تدامیچی یاماموتو پر دې ځانګړي اندېښنه څرګنده کړې چې د حملې لپاره له داسې یو موټره کار اخیستل سوی چې د امبولانس په ډول رنګ سوی و او د نړیوالو بشري قوانینو خلاف کار یې بللی دی. تدامیچی یاماموتو ویلي د شنبې د ورځې حمله بې رحمي ده. هغه کسان چې داسې حملې پلان او تنظیم کړي باید عدالت ته مخامخ سي او حساب ورسره وسي.
اکثر لویدیزو ورسپانو هم د کابل د پرونی حمله په اړه مطالب خپاره کړی دي، خو مخې در دی چې نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه وکړو له اجمل تورمانه به واورو چې هم دا شیبه د ازادي راډیو د کابل په سټوډیو کې دی چې د کابل د نړیوالو ورسپانو سره لیکلی دي. تورمان صاحب.
بله چاروان صاحب به هم سلام، دا چې جزئیات سره به ورسته ان شاء الله دا ورسپانو درته وی. فقط وسې وازی دا چې په کابل چا ورسپانو تر ډیر نن اناوی نم دی موضوع ته ځانګړي شوې دي. مثلا هیواد ورسپانه لیکلي ترهګر یو ځل بیا په کابل کې نه بخون کې ستر جنایت تر سره کړ. دوی بیا په سر خپل سر مقاله کې هم همدغه موضوع تعقیب کړي، لیکلي ترهګر بریدونه د استخباراتي کړیو کمزوري او د بیګونا ولس کمزوري او د بیګونا ولس قرباني. مسیر خپلواکی ورځپاڼه هم لیکلی چې ځانمرګ برید په کابل کې نږدې 300 تنو ته مرګ ژوبل واړول. مسیر په سرمقاله کې به خپل لیکلی د وحشتونو نوې صفه افغانستان کم لوري ته بیای. دغه شان ویسا ورځپاڼه هم لیکلی په موټر بم برید کې کابل بیا په ویر ډوب شو. ویسا سرمقاله کې بیا لیکلی کابل وایا چې د چا سپیره نظر وخوړي. ارمان ملي ورځپاڼه هم همدا موضوع اخیستې ده. دوی بیا لیکلی چې غنی با کابیناش استعفا بدهد. دغه شان افغانستان ما خپلواک ورسپانی هم امدا موضوع تعقیب کړی ده. دوی هم په بیلابیلو موضوعاتو د دغه بریټ پاړه خبري کړې دي. څاروان صاحب چې په جزئیاتو سره به راوړو خبرونه کې تاسو ته وړاندې.
ډیر مننه کور ودان تورمن صاحب. لکه څنګه چې مخ کې ویل اکثرو ویډیوز ورسپانو هم د کابل د پرونی حمله جزئیات خبره کړې دي. ټلګراف ورسپانی مثلا لیکلي دي چې د کابل دا برید د دغه شار د تیر کال د می د میاشتې د زنبق څلور لارې له برید سره ورته برید وو. په هغه برید کې له ټانکر څخه کار اخیستل شوی و او ډیر خلک پکې وژل شوي وو. په دې برید کې هم ډیرو خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د کاناډا ګلوب اند میل د دې پیښې د تلفاتو شمېره او د حملې د څرنګوالي په اړه د معلوماتو د خپرولو تر څنګ لیکلي چې دا برید د کابل پر انټر کانټینینټل هوټل له حملې برابر یوه اونۍ وروسته وشو. نیویارک ټایمز او واشنگتن پوسټ او غنو نورو ورسپنو هم د دې پیښې په اړه جزئیات خبره کړې دي، خو له دغه جزئیاتو تیری شو ځکه چې اکثره د مطالب پرونی دي د پرونی معلوماتو پر اساس دي او په دې موضوع کې نور تغیرات هم راغلي دي، د تلفاتو شمیر هم زیات شوی دی. بل موضوع چې د افغانستان په اړه په مطبوعاتو کې راغلي ده هغه د ایرو ایشیا ویو خپرونې ویل کنه ده. په دې خپرونه کې لولو سولې افغانستان په آسیا کې د هیوادونو ترمنځ له یو بل سره د ارتباطاتو پر رامنځته کولو کې کلیدي رول لري. په دې لیکنه کې وړاندې لولو افغانستان په وچه کې ایثار هیواد دی چې د نړۍ او سیمې له بازارونو سره په ارتباط کې ستونزې لري، خو په عین وخت کې دا هیواد د آسیا په زړه کې موقعیت لري چې درسته سیمه د ترانسپورت، ترانزیت او سوداګرۍ له پلوه سره نښلوي. خو دا کار هغه مهال ممکن دی چې د سیمې هیوادونه له یو بل سره د مخامختیا پر ځای اقتصادي ټو او پرمختګ ته پام وکوي. ایرو ایشیا ویو خبرونه وای د طالبانو د رژیم له پرزیدو راوروسته افغانستان د بنسټونو په جوړولو کې د پام وړ پرمختګ کړی او د کورنۍ او بهرنۍ سوداګرۍ په ترانزیت کې هم شوده کړي، خو خراب امنیتي حالت د افغانستان د حکومت حلې ځلې له ستونزو سره مخامخ کړی دي. د خبرونې په باور له امنیتي ستونزو سره سره د سیمې د هیوادونو ترمنځ د اقتصادي او ترانزیتي همکاري او میکانیزمونو لپاره زیات فرصتونه شته چې د افغانستان حکومت د عملي کولو لپاره حد سی کوي. ایرو ایشیا ویو خبرونه زیاتوي د افغانستان په شان په وچه کې سار هیوادونه د خپلو گاونډیانو له کبله له نړیوالې او سیمه ییزې سوداګرۍ بې برخې پاتې کیږي او د دې ډول هیوادونو سوله، امنیت او سوکالی په گاونډیو هیوادونو پورې تړلې وي. زمو شخله ازادي رادیو اورید، ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ صفه 12 شپږ نیوي او اف ام 3.5 نیوي اوري. د خبرونه په دوام کې دوه اونیس پروګرامونه لرو، تاندې څنګه او حقیقت څه دی. خو مخې تر دې په کونړ کې شزیوای په روان جنگ کې د ټولنې تر نورو غړو دوی زیات زیانمن کیږي، نو ټول شزو ته پکار ده چې په کورونو او کلیو کې د جنگ په زیانونو او د سولې په ګټو خبري وکړي. لکونړ د روح الله انوري راپور واوري.
په کونړ کې خزی وای څلور لسیزی وشو چې افغانان د پردیو لخوا په تحمل شوو جنگونو کې وجل کیږي، ټپین کیږي او وطن ورانیږي. روان جنگ کې هدفونه د نورو پوره کیږي، خو جنازې، زخمیان او ویرونه یې د افغانانو کورونو ته وړل کیږي. نو افغانان ته پکار دي چې خپل دوست او دښمن وپیژني او له جګړو لاس واخلي. 25 کلنه مریم وای
او دا روان څلوخ کونکو کې جنگ دی او جنگ دی بچی سرپرست پاتې شوې دي، خويندې کونډې شوې دي، میندې بورې شوې دي، وطن وران شوې دي.
خزی وای دوی کولی شي چې په کورونو کې نارینه وته وای چې له جنگ جګړو او وروروجنو لاس په سر شي او د سولې لار خپل کړی.
خزی کول چې خپل خوندان ورونو توريرون ته ټول ته چې جنگ خلاص واخلې راشي قلم را واخلې نو خپل وطن آباد.
زمانم ګلدسته دي لکه یو خور یا مور کولی شي چې د خپل زوی یا خاون یا بل د سی خپل خپلوان چې د جنگ منی کی ورته چې جنگ ته مزه یعنی کو خوري او کوموري توی چې زبا یعنی بل زی سوک نه لرم کور کوم سوک نشته د کوستاله خزه کونډه سی د ماشومان ماته پاتې شي نو دا به د دې سرپرستی به سوک سرته ورسوي.
دوی وای په روان جنگ کې لټولو زیات زین خزی ویني او همدا وجه ده چې لنورو زیات زوريږي او کړهونو سره مخ کیږي. که خويندې میندې او میرمنې غواړي چې بی وروره، بی خاوند او بی زوی نشي نو ورته په کار دي چې ل روان جنگ منی کړی.
نو می پاکیزه ده کونړ ولایت دم کې لوسی دونکو چې همدا خزی دي چې دوی ځامن جنگونو ته تللی دي، مړونه جنگونو ته تللی دي، خپل خپلوان ورونه دي، کلی ورونه کې هر دیو دیو ته د ذهنیت ورکی کنه چې راشي د جنگ نه لاس واخلی ځکه زیات قربانې نه هم د خزی کیږي. مین دی بورو شولې، خويندې کونډې شولې، خويندې چې دی به ورور شولې نو دیو په سول راوستو کې چې دی دیو ډیر مهم رول لري. خپل ورونو ته په کورونو کې وای کنه چې د جنگ نه لاس واخلی راشي خپل هواد دی جوړی کی زکه چې دا د پردی اشاره ده چې دوی غولیږي
دوی وای په دغه جنگ کې نه جنازه پامن کې دا نه واده نه جمعات نه خونځي او نه هم د لوبو میدان نو ټول افغانانو ته پکار دي چې د جګړې خلاف او د سولې په ملاتړ سره یو موټی شي همدا یواله بمو لروانو ناخوالو وژغوري
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي
د خوست چارواکي وایي چې تر راتلونکو شپږو میاشتو پورې به په دې ولایت کې د برېښنا د سبسټیشن د جوړېدو په ګډون د برېښنا د پایو د نصب او مزو د غځولو کارونه بشپړ شي دوی دا څرګندونې په خوست کې د وارداتي برېښنا د سبسټیشن د چارو څخه د کتنې په مهال وکړې له سیمې څخه د نجیب الله لو خیر راپور
که څه هم باید روان زګی د اسکال د فبروري د میاشتې تر پایه په خوست کې د وارداتي برېښنا لپاره د 1.5 میگا ولټ امپیر په ظرفیت د سب سټیشن د جوړولو چارې بشپړې شي خو چارواکي وایي چې د پروژې په پایل کې د زینو ټولنیزو ستونزو له کبله ممکن کارونه یو څه وروسته سرته ورسیږي د شنبه په ورځ خوست والي حکم خان حبیبي چې د دولتي مسؤلینو او قومي مشرانو د بیډلې په ملتیا د اسماعیل خیل او مندوزه ولسوالۍ اړوند سیمه کې د سب سټیشن د چارو د کتن لپاره ورغلی اول
سره د دې سری پروژې شاید دوه میاشتې پاتې وي چې بشپړ شي ولې چې اگر کوم د پروژې په اوایلو کې اولاړ اجتماعي ستونزې دي په دې مسیر د لارې کې موجوده وي تر څو د ځمکو د استملاک او د شخصي او دولتي املاکو د تثبیت مسله مطرح وه ولې په مجموع کې د کار پیشرفت نه خوښ یو اتیا په سره د پروژې کارونه د دوی د وینا په اساس تکمیل شوی یوه دی تعهد په اساس چې پراتلون کې شپږ میاشتو کې به ان شاء الله مونږ نه یوازې د سیدی سب سیشن ټول چارې بشپړې کو بلکې د دې لاین غزاونې پروسه هم د مرکز ګردیز نه تر خوست دغه سټیشن پورې دوی تکمیل کی
د پروژې یو تن انجنیر احمد خالد حکیمی ول تمه لري چې دوی به د انستالیشن او د وسایل د نصب کارونه تراتلون کې دوه میاشتو بشپړ کی نو موړی د پروژې د مشخصاتو په باب وایي
قرار است کې لاین 220 کیلو ولټ به یې سب سیشن
شوی 240 کیلو واټ برېښنا د خوست سب سټیشن سره وصل شي یا سب سټیشن د 2.5 میگا ولټ امپیر ظرفیت لري له دې سب سټیشن څخه اته ویزره کورونای ته برېښنا ورکول کیدای شي زویر شم چې پراتون کو دوه میاشتې کې مون د انستالیشن او د وسایل د نصب کورونه سر تر رسو
انستالیشن و نصب تجهیزات خود اکمال میکنیم یا تکمیل میکنیم
د خوست برېښنا شرکت د اداره مشر خلکو غوړي چې د سب سټیشن 1500 متره نږدې دي د آبادی لو جوړولو ډاډو کی زکه په نږدې ساحه کې د خلکو اوسیدل هغوی ته د مالي او ځاني زیانونو د پیښېدو سبب کیدای شي د ول په خوست کې د 10 میگا ولټ امپیر په ظرفیت د لمریز برېښنا د سب سټیشن لپاره ځمکه ځانګړې شوې چې په ډېر لاند وخت کې به کورونه پیل شي
ځمکه ځانګړې شوې ده اسناد مرکز سترلې د تدارکاتو نه خلاص لسی
د کتنې په ترڅ کې د خوست مدني فعالانو او د ولایتي شوراغړو د اوبو او برېښنا وزارت څخه غوښتنه وکړه چې په خوست کې د برېښنا سب سټیشن د جوړېدو همدارنګه د برېښنا د پایو د نصبېدو او مزو د غځولو له کیفیت څخه د نظارت او بررسۍ لپاره د مسلکي او تخنیکي ټیمونه ورولېږي خود سب سټیشن انجینران ویل دوی خپل کارونه په لوړ کیفیت او د پروژې د مشخصاتو سره سم ترسره کړي دي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري
د چک جمهوریت د ولسمشر په دوهم دور انتخاباتو کې د روسیې پلوی کاندید میلوش سیمن بریالی وبلل شو په چک جمهوریت کې د ټاکنو اول دور د جنوري په 12مه او 14مه نیټه ترسره شو چې میلوش زیمن 8.6% او د هغه سیال کاندید شپږ اشاریه شپږ فیصد رایې خپلې کړې وې د دې موضوع جزئیات فرشته جلال سی وړاندې کوي
د چک جمهوریت د انتخاباتو کمیسیون پرون اعلان وکړ چې میلوش سیمن په دوهم دور کې 15.35% رای ګټلی او د جمهوری ریاست دوهمه 15 کلنه دوره یې ګټلې ده په ټاکنو کې د میلوش زیمن رقیب کاندید یژی دراهوش چې د اروپایي ټولنې پلوي کوله 8.63% رای ګټلی او انتخابات یې بایللی دي دراهوش په ټاکنو کې خپل ماته منلی او زیمن ته یې د بری مبارکي ویلې ده میلوش زیمن 23 کلن دی هغه پرون د خپل پلویانو په غونډه کې وویل
میلی موی پشاتله دوولته می دا زما وروستی سیاسي برای دی او له هغوی مننه وکړه. میلر زمن وویل، ګرانو ملګرو، اجازه راکړئ چې د چک جمهوریت د جمهوري ریاست په ټاکنو کې د زړه له تله ستاسو د ملاتړ او مرستې مننه وکړم. موږ به له تاسو پرته نه وای ګټلې. سره له دې چې په چک جمهوریت کې جمهوري ریاست تشریفاتي مقام دی، خو یو مهم صلاحیت لري او هغه دا چې پریکړه کوي چې څوک نوی حکومت جوړولی شي. په چک جمهوریت کې 8.4 میلیونه وګړي د رای ورکولو په شرایطو برابر ګڼل شوي دي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دا ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ څپه 12.5 دی او په لوی شارونو کې په FM 3.5 څپه اوري. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاره هم اوریدئ شئ. په انټرنیټ کې زموږ وی پانه ده azadiradio.com یا azadiradio.org. ساعت 8 بجې او 10 دقیقې شوې. دا هم د دې ساعت لنډ خبرونه. د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ پر ټولو هیوادونو ژغ کړی چې د طالبانو او هغې تروریستي زیربنا پر ضد چې ملاتړ یې کوي قاطع عمل وکړي. د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وایي ټول هغه هیوادونه چې په افغانستان کې د سولې ملاتړ کوي مسؤلیت لري چې د طالبانو د تشدد د پای ته رسیدو لپاره قاطع ګامونه واخلي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د سرمنشي ځانګړي استازي تادامي چې یامامتو ویلي په کابل کې د پرونی حملې له پلانونکو او تر سره کوونکو سره باید حساب وشي او عدالت ته ودرول شي. د فرا نوی امنیت قمندان فضل احمد شیرزاد له خلکو سره ژمنه کړې چې د ډلو او ګروپونو ګټو ته به کار ونه کړي او لشته لشته د ولایت د مرکزي سیمو امنیت به ښه کړي. د هالوکاست یا د دوهمې نړیوالې جګړې پر مهال د یهودانو د قتل عام د یادولو نړیواله ورځ پرون شنبه ولمانځل شوه او د چک جمهوریت د ولسمشرۍ په دوهم دور انتخاباتو کې د روسیې پلوي کاندید میلوش زیمن بریالی شو. د روانې خبرونې په دوام کې 2 اونیز پروګرامونه لرو. تاندې څانګې او حقیقت څرای
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
سلام د تانې څنګه وی بل خبرونه تستړی مشي. په دې خبرونه کې پر دې غږیږو چې ولی یو شمیر ځوانان خپل ستونزې لا کورنۍ پټوي، هغه چې ستونزې پټوي انجام به سوي او ځوانان څنګه کولای شي خپل ستونزې لا کورنۍ سره شریک کړي. د خبرونه چې ما همایون هیواد جوړ کړي حدیث پر دې سی وړاندې کوي.
کورنۍ نه جوړ شوی ده زندان.
هغه کورنۍ یا مثلا هغه محیطونه به ډیر خوي چې هغه کې مثلا یو ډول ازادي وي.
بیا دا مشکل حل شو او د مور لاړل د خپل امغه حالت کورنۍ سره وغږید.
ډیر ځوانان په دې هڅه کې وی چې په کورنۍ کې خپلواک او په خپل طریقه ژوند وکړي، خو د کورنۍ مشان برعکس بیا غواړي چې پر ځوانانو حاکمیت ولري. د حاکمیت او خپلواکۍ په دې بهیر کې ډیر وخت ستونزې رامنځته کیږي چې د ځوانانو ژوند د خصمن کوي. د بیلګې په ډول ځوانان چې کوم کارونه کوي له کورنۍ پټوي یا هم کله چې له ستونزو سره مخ کیږي په کور کې په دې اړه چاته څه نه وایي. د ځوان لیکوال یونس تنویر په باور په کورنۍ کې د مور او پلار ډیر حاکمیت د دې سبب کیږي چې اولادونه خپل ستونزې دوی ته ونه وایي.
اکثره کورنۍ کې د پلار واکوي او ټول کارونه دغه په خوغه کیږي او پلار د یو داسې مشر پتوګي وي چې هغه ته هم ظالم خطاب هم کېدلی شي او هم د جابر خطاب هم کېدلی شي. نو چیرته کوم ټولنه کې چې جبر او ظلم وي نو هلته په ښکاره خبرې نشي کېدلی. عموما پلار واکي کورنۍ چې وي هغه ټول د زمنو د لورګانو د ټولې کورنۍ د خوښې په خلاف هغه چې کوم کار زړه وي هغه کې رسیدل شي. ممکن یو علت هم دغه وي چې دوی خپلې خبرې په ښکاره ډول نشي کولی یا نشي شریکولی د خپلو کورنیو سره. ځینې سیمو کې مورواکي کورنۍ وي که نه، یعنی هلته ټول تسلط د مور وي، نو بیا په همدغه محیط کې هم د مور چې کوم کار په زړه وي هماغه کېږي او بیا په دې کې ګوتوهنه نه وي.
د کابل اوسیدونکی عبدالحق سلامزوی وایي هغه ځوانان چې په ماشومتوب کې ډیر رټل شوي وي کله چې ټولنې ته راوځي او له ستونزو سره مخ کیږي د کورنۍ له مشرانو یې پټوي. دوی فکر کوي چې د ستونزو په ویلو سره به بیا ورټل شي.
په پیل کې چې را لویږي همیشه همدغسې ځپل کېږي دوی، نو کومې غوښتنې چې لري هغه وځپل شي له دوی نه پاتې شي. بیا وروسته فکر کوي چې یاره خو که دا خبره چاته کومه کور کې وکړم بیا به مې ځان ته بیا یو غم راګټلی.
د لوګر اوسیدونکي ملکه وایي د هلکانو په پرتله نجونې ډیر کله خپلې ستونزې له کورنۍ څخه پټوي. دوی دا کار په دې خاطر کوي چې د کورنۍ له خبرو ځان خلاص کړي. خو د ملکې په وینا د نجونې په راتلونکي کې له ډیرو ستونزو سره مخ کیدلای شي.
ځینې جلکیانې دي چې د کار ځای کې هم د مکتب لار کې تحقیریږي هم تهدیدیږي او ورته ویل کېږي چې یاد هم عکسونه فیسبوک کې اچوم، یاد هم کور کې خط اچوم، کور ته فامیل ته دې وایم. او دوی په یوازې چې دا خبر خپل فامیل سره شریک کړي په ځان تیری او دغه غوښتنې مني او دا خبره تر دې ځای رسیږي چې بالاخره هغه مخاطب لور زړه دې ته کوي چې هغه وتښتوي یا هم نور لوی لوی ستونزې ورته جوړي کړي.
داسې هم پېښ شوي کله چې نجلۍ په کور کې خپله ستونزه ویلي وي د کورنۍ غړو د دې پر ځای چې د هغې ستونزه حل کړي خپله نجلۍ ملامته کړي. خو د یو خصوصي پوهنتون محصله فرزانه بیا له کورنیو غواړي چې له نجونو سره د ستونزو پر مهال دا ډول چلند ونه کړي.
که کومه زورونه دې ته بهر کور نه کېږي یعنی دی خپل فامیل ته کوي دی به وډاری کې چې موږ مونږ شو کولای چې خپل تحصیل مخکې وسو، نو بنا زما دا کورنۍ ته دا خبر ورته کوم چې په اول قدم کې خپل پاولاد یعنی دی باید هر سینه چې ډیر وړاندې باور وي، یعنی دی باید ونه کې سره مخې په مخې انجن دی یعنی وکونی سي چې تاب کې یان دا خبره وا څنګه دا شو دی اول باید ما تحقیقاتو کې پس لاغنه دی باید یو لار ورته وسنجي چې دا جلی بیا د غستون زنه یعنی خلاص شي او دا کول شي خپل تعلیم او درسو ته سمته کې ادامه ورکړي.
فرزانه د خپلې وی ټولګیوالي کیسه کوي چې له ستونزو سره مخ وه خو خپلې کورنۍ ته یې د ویلو جرات نه شو کولی. دا چې دې څنګه مرسته ورسره وکړه او ستونزه یې ورته حل کړه خپل یې راته وایي.
ما دې ته وویل چې ته که نشي کولی نو ماته د فامیل کورنۍ شماره راکړه چې زه ورسره په تماس کې شم. نو د دې شماره مې واخیسته د مور ته مې ورته زنګ ووه ورته مې وویل چې اوله تاسو نه دا خوښ لرم چې تاسې لطفا خپل په لور یعنی نیوکه ونه کوي، یعنی دې ته ووایه چې د تا مشکلاتو یا د تا کوم ملامتي وه مګ همدا نشي کولی چې دا خپل هغه بې جرتي نه خپل فامیل ته دا مشکل وایي. نو ما تاسو دا مشکل وویل چې دا لورم دغسې مشکل لري نو تاسې دا کوښښ کړئ ځکه چې دا لورم مکتب ته راځي شاته یعنی یو لس دقیقې مخکې تاسې دا تعقیب کړئ. نو هماغه شخص چې تاسو وپېژنده تاسو لور به مکتب ته ځي مګم تاسو هغه نفرونی سي چې تاسو مشکل دي سرسده. بیا دا مشکل حل شو او دا مور لاړه د خپل هغه حالت کورنۍ سره وغږید چې دا کار نه ده او تاسو مخونی سي جلاونی سي چې دا کار بیا ونکي.
عبدالحق سلامزوی وای کچیر یو ځوان نشي کولای خپل ستونزه په مستقیم ډول د کورنۍ مشرانو ته وای له نورو لارو دې هڅه وکړي چې دا خبره په کور کې داس یو چاته وکړي چې له د سره خواخوږي ولري او بیا یې د هغې لارې مشرانو ته ورسوي.
کدا خبره دې له کورنۍ یو ور پټکړله بیا تا دا کار وکړ کورنۍ بیا هم تر باندې خبريږي او کتا مخکې له مخکې غم ورته ګټلې وي نو خو بیا هم بیا سره شریک ده. خو داس نه د ګور هر خبره اتمانی و د حل لار لدی که مثلا پلار دې ډیر توند وي کدا شي دا خبره له ورور سره وکړي که هغه ډیر توند وي کدا شي له مور سره یې وکړي له خور سره کدا شي یو داسې چا سره یې وکړي چې هغه ته ډیر پرې ګران یې او ستا پر کورنۍ پر مور او په پلار او په نورو باندې د هغو خبره چلیږي نو ښه دا ده چې هغه برخه هم په پام کې ونیول شي هغو ته سړی مراجعه وکړي داسې نه چې په خپل سر تصمیم ونیسي بله ورځ پکې ناکام هم وي او بیا د نوره خبره د کورنیو له وسه هم وتلي وي خبره یې مخکې له مخکې خرابه کړي.
یونس تنویر هم وایي په کورنۍ کې باید دومره ازادي وي چې ځوانان خپلې ستونزې په خلاص زړه مشرانو ته ووایي او له هغوی مشورې وغواړي.
هغه کورنۍ یا مثلا هغه سیمې یا هغه محیطونه به ډېر ښه وي چې هغه کې مثلا یو ډول ازادي وي، هغه کې مثلا مشوره وي د پلار او د مور او د لور او د زمنو تر منځه. طبعا کوم کار چې په مشورې ونه شي انجام به ډېر خطرناک وي، یعنی مثلا د جنکیانو تښتېدل او دا اوس عام دي که نه، یا مثلا الګ د کوره پارېرې کېدل یا مثلا په نشه یي موادو اخته کېدل، ځکه چې هغه په هغه ټولنه کې جرات له لاسه ورکړی وي.
دا چې ځوانان خپل ستونزې له کورنۍ پټوي وروسته انجام څه کېدای شي، ځوانان څنګه کولای شي خپل ستونزې د کورنۍ له غړو سره شریکې کړي او کورنۍ څنګه دا زمینه برابرولی شي، همایون هیواد په همدې اړه له ارواپوه استاد ضیاءالحق شم سره مرکه کړي.
استاد ک لومړی دارته وای چې ولې ځوانان خپل ستونزې له کورنۍ څخه پټوي؟
لوړه کچه پورې سرنه پیږي چې مینځ ته راغلي دي، هغه به د همدغو اټکلونو، ګمانونو او د غلط برداشتونو په اساس باندې وچې شوي دي. کنه یعنې دوی یو چاته نشي ویلی یو پیښه ته نشوې ده، مشکل مینځ ته راغلی دی، یا یو ملګری مشاور نه دی درلودلی چې ورته مشوره ورکړي، لاره ورته وښيي، بیا مشکل ورته مینځ ته راغلی ده. زه په ډاډ ویلی شم سر چې هغه کسان چې د کورنۍ نه تښتي، هغه کورنۍ کې ورسره څوک خبرې نه کوي، هغه کورنۍ کې ورته چا وخت نه دی ورکړی، خبرې چا نه دي اورېدلي. د فیزیولوژیک بحثونو له نظره وایي چې تاسو انسانانو وګورئ چې ضرورتونه یې څه دي. هر یو ضرورت دی که تاسو ورسېږئ، هغه ضرورتونو د رسېدونه وروسته دی بیا کولی شي تعامل وکړي، محیط وزغمي. هر کله چې ضرورتونه د څوک چا ونه رسېږي، طبیعي ده چې محیط نشي زغملی او بیا سرړونه کوي او دغه محیط ترکوي او پرېږدي.
دغه ستونزې چې پټېږي وروسته یې انجام څه کېدلی شي؟
اوس نو هغه پلرونه او هغه میندې چې هم هر کله ګیله د دې کوي چې د دوی اولادونه جرأت نه لري، د دوی اولادونه چا سره خبرې نشي کولی، د دوی اولادونه مثلا د میلمنو مخکې ښه سلوک نه کوي، د دوی شخصیت ښه نه دی، مثلا دوی د کوره تښتي، دوی ورته دروغ وایي، دا ټول د کورنۍ په دغه ډول فضا پورې مربوط ده چې کورنۍ نه جوړ شوې ده زندان. داسې یو ډول اقدار حاکم دی چې هېڅوک زنده حق ونه کړي چې خبرې وکړي. اخواته دغه کس چې په داسې یو کورنۍ کې ژوند کوي، معمولا که پاتې شي تر اخره پورې، فوق العاده کم جرأت د غوټو نه ډک، ژبه به یې لکنت پیدا کوي، د صحي اړخه به مشکل سره مخ کېږي، د رواني اړخه به مشکل سره مخ کېږي، آرامي به نه لري، واقعا مطالعه کې به ضعیف وي، څوک چې خبرې کوي د هغې په اغېز کې به مشکل ولري، ذهني وروسته پاتې والی به ولري. دا ټول په مختلفو شرایطو کې منځ ته راتللی شي او منځ ته راغلی دی راځي، او وروسته کې هغه غوټې عقدې چې په ذهنونو کې او په زړونو کې او په رواني حالتو کې پیدا کېږي، دا د بېلابېلو جرایمو په لوړه کچه باندې د لویو لویو فسادونو لامل ګرځېدلی شي په ټولنه کې، چې لکه مونږ په مختلفو معناګانو باندې شاهدان یاست. زمونږ ټولنه د کورنۍ نه خرابه ټولنه
استاد قدر ته وایي چې ځوانان څنګه کولای شي هغه خپلې ستونزې د کورنۍ له غړو سره یا له داسې ملګرو سره چې دوی ته ښه مشوره ورکولی شي او ستونزې حل کولی شي شریکې کړي، او کورنۍ څنګه دا زمینه برابرولی شي؟
هر یو کس د نړۍ په سطحه باندې د ژوند په بېلابېلو برخو کې اړ دی چې څو ډوله مشاورین د خپلو کارونو لپاره ولري. له هغې جملې نه د ځوانۍ مرحله ده، د مشورې زمینه او اړتیا یې فوق العاده ډېره ده. اوس دغسې ټولنو کې جوړښت داسې منځ ته راغلی دی چې که نارینه وي ته له بېلابېلو اړخونو نشي کولی، په بېلابېلو دلایلو نشي کولی خپل کورنۍ سره خبرې شریکې کړي، که ښځینه وي هم له بېلابېلو دلایلو نشي کولی. خو زه وایم چې دا ټول هغه الګوګانې دي چې د ټولنپوهنې له نظره ټول فوق العاده سنتي او زړې دي او ډېرو غلطو ټولنو پورې مربوطې دي. کورنۍ او د کورنۍ غړي لږ تر لږه داسې فضا مساعده کړي چې د کورنۍ غړي یې نورو سره وشي کولی خبرې وکړي. مونږ باید خپلو خویندو ورونو او د خپلو لورګانو او د خپلو زامنو سره خپلې اړیکې داسې تنظیم کړو، داسې ترتیب کړو چې هغوی ته ښه نږدې ملګري واوسو تر څو خپلې خبرې مونږ ته وشي کولی. مور په خپله حاکمیت غواړي، پلار حاکمیت غواړي. دا حاکمیت معنا دا کېږي چې رابطه دلته تولي ده، ښکته او پورته دي دواړه، دوی نشي کولی یو بل ته خپلې خبرې ورسوي. که جوړښت کې داسې تغییر راشي چې دا رابطې څنګ په څنګ شي، پلار راشي د زوی څنګ خپل کښېني، یا مور راشي د لور څنګ خپله کښېني، بیا دا خبرې لږ تر لږه دا فضا مسیده کېږي چې څوک وشي کولی خبرې وکړي.
یوه ناروغي هغه وخت تداوي کېدای شي چې تشخیص شي، ستونزې هم هغه وخت حل کېږي چې راښکار شي. که په ژوند کې له ستونزو سره مخ وي، ښه به دا وي چې له چا سره یې شریکې کړئ او مشورې ترې وغواړئ. یوه ستونزه چې تاسې یې ډېره غټه ګڼئ، ممکن د کورنۍ غړی یا یو ملګری مو داسې اسانه حل لاره در وښيي چې ستاسې په سوچ کې به هم نه راځي، یا به خپله درسره مرسته وکړي او له غمه به مو خلاص کړي.
د تاندې څنګې د پای شېبې دي، تر بلې خپرونې ښه ژوند درته غواړم.
حقیقت څه دی؟
په دې خپرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د افغانستان مالیه وزارت وایي سکل د ګمرکونو اوید لوړ شوی چې یو لامل هم د فساد پر ضد مبارزه ده. دا چې د افغانستان د ګمرکونو اوید تر پخوا څومره لوړ شوی، لا هم په کومو برخو کې فساد شته او څومره اوید اوس هم شخصي جیبونه ته ځي، هغه مسلې دي چې د حقیقت څه دی د دې اونې په خبرونه کې پرې بحث کوو. زه شاه محمود شینواره یم او د نن په خبرونه کې په همدې اړه د افغانستان د مالیه وزارت د ګمرکاتو له مرستیال نجیب الله وردک سره غږیږو.
مهم سم محترم، لومړی ډیر زیات مننه چې تاسو موږ ته وخت راکړه د مرکې لپاره. په لومړي سر کې که راته ووایي چې د ګمرکونو عواید څومره لوړ شوي دي؟
ډیر تشکر، ډیره مننه راتګ څخه مو. سږ کال یعنی 1416 مالی کال چې د قوس په آخر کې ختم شو، په دې کال کې موږ 1.1 میلیارد افغانۍ د موږ راټولې کړې، چې په دې کې 3 میلیارد دا د ګمرکاتو د لار نه راټوله شوې او نور باقی منده بیا د عوایدو وزارتونو لار نه او مستوفیتونو لار څخه دا پیسې راټولې شوې. او همدارنګه بیا د آی ایم ایف سره مو چې کوم هدف ټاکلو، د هغې په مقایسه باندې تقریبا 14 میلیارد افغانۍ د افزایش په دې کې راغلی.
که مشخص نه وایي چې په کومو ګمرکاتو کې دغه عواید لوړ شوي دي، آیا په ټولو کې؟
په ټولو ګمرکونو کې د موږ د عوایدو کچه په لوړه وه، چې د هرات ګمرک په راس کې د 2 کاله قرار لري او سح کلم د ټولو نه زیات عواید چې راټول شوي وو هغه د هرات ګمرک د لارې نه.
د عوایدو لوړوالي لامل ستاسو په نظر څه دی؟ د فساد مخه نیول شوې ده؟
د فساد مسلمان چې فساد کې کموالی راغلی دی په ګمرکونو کې، سهولتونه زیات شوي دي په سرحداتو کې، یعنی موږ ځینې خاص میکانیزمونه هغه مو شروع کړي دي چې د هغې په تطبیق باندې تابندې عوایدو کچه اضافه کیږي.
که اوس راشو د فساد موضوع ته، اکثره هغه ادارې چې هغوی عواید لوړ لري نو په دغه ادارو کې د فساد خبر خلک کوي. که مشخصا موږ د بیلګې په ډول د تورخم ګمرک ونیسو، کړي خو په ننګرهار کې تقریبا 2 کاله وشو چې هغه ترازو غیر فعاله دی.
موږ تقریبا یو 3 میاشتې مخکې د افغانستان د کابینې مجلس ته یو طرحه وړاندې کړه چې هغه ترازوګان چې په سرحدونو کې د وزارت فایدامه مربوط دي هغه باید ګمرک ته ورکړل شي، ځکه متاسفانه هغه د تجارت لپاره هم د مشکل او د ستونزو سبب ګرځېدلی دی او په عین حالت کې هغه باعث فساد هم شوی دی. نو خوشبختانه چې هغه طرح هم منظوره شوله، تایید شول. تقریبا د 2 ورځې کېږي چې په ټولو سرحداتو کې چې کوم ترازوګان په ځینو ځایو کې چې موږ نه درلودله نو زم ښه شول چې موږ دپاره یو سهولت شو. نو د موږ ترازوګان چې دي هغه یو خدا دی چې د وزارت فایده می څخه ترازوګان هغه شو، بل لوی هغه دا ده چې چون ټکنالوژي ورځ په ورځ باندې مخ روانه ده، موږ چې کوم ترازوګان مخکې درلودل اکثره ترازوګان هغه ډېر پخوانی سیستم باندې جوړ دي. نو په هغې کې متاسفانه د فساد هغه شته دی، ځکه چې موټر راځي، لارۍ راځي، په ترازو باندې درېږي او هغه وزن ښودل کېږي کې ریکارډ بیا نه پاتې کېږي. موږ اوس کوم نوی پروګرام چې شروع کړی دی چې باید د حمل یا د سور میاشتې تر آخر پورې دا مکمل تطبیق شي، هغه به موږ ډیجیټل ترازوګان نصبو چې هغه به بیرته د موږ د ګمرکاتو د سیستم چې د سکوډا په نامه باندې دی د سکوډا سره به وصل. نو هغې به دای چې هر موټر چې راځي معلومیږي چې مثلا 1 میاشت 2 میاشتې 1 کال مخکې کوم موټر راغله او وزن څومره و څومره وزن ته اجازه ورکړل شوې ده، ټول شی په کمپیوټر کې غږی، یعنی نشي کولای چې مامور خپل تصمیم ونیسي چې د موټر وزن څومره دی.
څه فکر کوي تر وخت په جدا الکترونیکي کپلوې کې دا پوښتنه راته ځواب کړي، لکه څنګه چې تاسو ویل چې تیرو کلونو په پرتله باندې زمونږ اوایت لوړ شوی دی، اوس هم زمونږ د ګمرکونو اوایت فرار کوي په کوم برخه کې؟
متاسفانه چې هم فساد په اداراتو کې شته دی، د ګمرک په ادارو کې، او هم فرار د عوایدو شته دی. موږ چې معمولا دغه عواید اضافه کوو په هغه کومه فیصدي باندې چې دا عواید اضافه کیږي، دا تنها په رشد اقتصادي پورې اړه نه لري. دا د موږ ټول هغه تعهد مو چې په اول سر کې اعلان کړی دی چې موږ به د فساد سره مبارزه کوو، یعنی زیاتره د مغو د خلکو جیبو ته نه ځي، د بیت المال پیسې بیت المال ته راټولیږي. نو دا په دې خاطر باندې دا اضافه والی دی. نو په ټولو ساحو کې متاسفانه د موږ هغه شته دی، قاچاق شته دی، په داخل د ګمرکاتو کې مشکلات ستونزې شته دي. په همدې خاطر باندې موږ غواړو چې هم په ټکنالوژي بخش کې هم په منابع بشری کې مونږ یو سلسله طرح او پلان لرو چې کوم خلک واقعا لاړ شي، په څه شکل باندې د هغې نظارت وشي، چې هغه خپل اجرات په څه شکل باندې کوي. که
په کوم برخو کې چې فساد شته چې تاسې خپله هم یادونه وکړله، د دې په وړاندې مبارزه شوې ده که شوې ده، تاسې هغه پایلې ته رسېدلي یاستئ نتیجې ته؟
نه، پایلې ته خو زه فکر کوم چې دا یو دوامداره کار دی. د مونږ هغه کومه ډیره مقدسه مبارزه چې د فساد په وړاندې مو شروع کړې ده، هغه به دوام ورته ورکو. که چیرې ترازو اوس کمپیوټر کیږي، دا به د فساد په وړاندې به یو غټه مبارزه وي. که چیرې مونږ په یو سیستم باندې خلک استخداموو او بیا یې په ګمرک کې توظیفوو، دا هم د فساد په ارتباط باندې یو غږ. په دا اوسو وختو کې مو یو بل پروګرام غواړو چې شروع یې کړو، انشاءالله په لنډ وخت کې به تاسو ته هم خبر درکړو. مونږ غواړو چې هغه ټول هم د عوایدو په بخش کې چې کار کوي او هم د ګمرکونو په بخش کې چې کار کوي، دوی ټولو ته مونږ غواړو چې دوی دارایی باید ثبت شي، چې تا د دومره پیسې د کمه کړي دي، د کم ځای نه دې کړي دي، مخکې د څومره پیسې درلودلې، اوس د څومره پیسې درلود، بیا به په هر کال باندې د دوی د دارایی کتل کیږي. د هغې هدف مو دا دی چې کوم د فرار کچه چې ده چې دا راټیټه کړو، د فساد کچه چې ده چې د بین یوسو، او هغه څوک چې واقعا په دې کې دخیل دی مطلقاً د ادارې څخه یې وباسو، منفک کړو او څارنوالۍ او عدلي او قضایي ارګانو ته معرفي کړو، چې عمل هم دا پروسه هم د اوس هم روانه ده.
که موږ لوی ترانزیتي دروازې وګورو، هلته په کراچیو کې مالونه قاچاق کیږي، چې هغه د خپل هم د عوایدو د فرار یو بیلګه خلک دا یادی، چې د مثال په ډول باندې په تورخم کې هر ورځ په سلګونو کراچوانان دي چې هغوی مالونه په کراچۍ کې راوړي او د محصول نه پرته بیا ښار ته ځي.
په مجموع کې د ټولو اداراتو خصوصا په سرحداتو کې چې د مونږ سره دي، د هغوی همکاري راسره شته ده، مګر متاسفانه د وایم چې په هغه کچه چې باید وي په هغه کچه باندې نشته. په هماغه خاطر باندې باعث دې ګرځي چې مثلا که مال په کراچۍ کې تیریږي، یا مثلا څوک د ګمرک څخه په څو کیلومترۍ کې د باندې تیریږي په قاچاق توګه باندې، که نه دا ټول امکانات شته دي، ځکه چې کوم ځای کې چې نغدې پیسې اخیستل کیږي هلته متاسفانه د فساد هغه امکان شته دی او د فرار د عوایدو امکان شته دی. نو موږ غواړو چې د تر هغې پورې چې څو په د خارج په شکل باندې ټولګیټونه جوړیږي او دروازې برقی جوړیږي او بانکونه په مغه شکل باندې پیسې واخیستل شي، نو تر هغې پورې موږ حاضر یو چې د نورو ادارات سره په هماهنګۍ باندې دا پیسې په سرحد کې واخلو، تر نور چې په داخل کې د نورو د فرار د عوایدو کوم امکانات چې دی هغه د منځه لاړ شي.
اوس راځو داخل د ګمرک یو برخه چې خلک یو څه انتقاد لري، هغه د تشریح په برخه باندې ده. داسې ویل کیږي چې مالونه چې هغه لوړ قیمت ولري او په ډېر ټیټه بیه باندې هغه دغه کیږي، تشریح چې دی په درست ډول نه کیږي، دا تاسې منئ؟
تشریح دا یو تخنیکي موضوع هم ده. تشریح موضوع په دې شکل باندې، په نور دنیا کې د ټول مالو تشریح هیڅ وخت نه کیږي. تجار چې راځي، تجار خپل اصل اسناد باید راوړي، وایي چې دا مې انوایس دی، دا مې بل اپلوډینګ دی، دا مې د نور اسناد دی، او د هغې په اساس باندې ګمرک به ورته اظهارنامه اچوي. بیا په مغه خاطر باندې تقریبا درې کاله مخکې مونږ ریسک مینجمنت یا مدیریت خطر شروع کړ. مدیریت خطر دا معنی چې مثلا هغې په اساس باندې کم تجار مونږ پوښو چې هغه متاسفانه تخلفکاری، هغه بیا سره لاین ته ځي. سور لاین دا معنی چې هلته به تشریح ده. مونږ تقریبا هغومره امکانات هم اوس فعلا په ګمرکونو کې موجود نه دي. مونږ تقریبا مثلا ننګرهار دی، اول جلال آباد ګمرک، مونږ روزانه تقریبا درې نیم سوه ته څلور سوه لاری راځي روزانه. نو که چیرې دا د په صحیح توګه باندې دا ټول تخلیه شي او بیرته تشریح شي او بیرته دې بارګیری وشي، نو دا خو نو ډېرې وسیع امکانات ته ضرورت لري. دا اوس هم زه وایم د ټولو وطنوالو ته، خصوصا تجارانو ته، د ما پیام هم دا دی چې که چیرې دوی اصل اسناد موږ ته راوړي، موږ نهایت زیات تسهیلات دوی ته.
سوداګرو هم په دې کې ګټه ده، ځکه هغوی هم په همدې خاطر باندې ویل کیږي چې هغه اصل اسناد نه راوړي او جعلي اسناد راوړي او په تشریح کې ترې تیریږي.
نو په هماغه خاطر باندې د دوی هم د ستونزو سره مخامخ دي. یو وارې په داخل د ګمرک کې مال محصولیږي، بیا وروسته مراقبت سیار نیسي، که نه بیا مختلفې ادارې مغلته دروي. څومره چې دوی د موږ سره همکاري ونه کړي، دومره به دوی هم په ستونزو کې یغي.
یو موضوع چې بله ډېره مهمه ده، هغه د زورواکانو، هغه سوداګر چې هغه زور هم لري، د هغوی موټرې بغیر د محصوله ښار ته بتللې. په تیر کې دغه ستونزه اکثره چارواکو هم منلې، اوس دغه مشکل شته؟
حد اقل زه متاسفانه چې د دې خبرې دا کومه چې هغه ده چې تاسو وایئ چې خو منل شوې ده، یعنی زه نشم منلی، زه بدون د محصول څخه مال د ګمرک څخه نه دی وتلی، او که په قاچاق باندې راځي هغه خو نو جدا بحث دی.
شاوخوا دوه میاشتې وړاندې د تورخم په ګمرک اساس یو کارمن په دې نو وهل شوی چې د یو کس پورې مشخص تړل شوي موټرو هغوی غوښتل چې جلال آباد انتقال کړي، ولې هغه د محصول لپاره ودرول. دې په ځای باندې چې هغوی مالونه ونه درول، ولې هغه کارکوونکي وهل یو د ګمرک؟
خو دا 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 مشکلات خو متاسفانه هغه شته دي، مګر هغه قضیه هم د ننګرهار چې ده هغه موږ تر بررسي لاندې ده
چې ولې دا معلومیږي چې د زوراکانو دغسې دغه شته دي چې هغوی مالونه انتقالوي
بدون د محصول څخه. هرګز نه،
په هغه ورځ باندې چې دا کارمند وهل شوی او دا موټر یې پرته د محصول نه وي تیرې شوي،
نه خیر نه 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 هغه 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 قضیه په دې شکل باندې نه و. موږ ته چې کوم ابتدایي بررسي شوی د هغې پر هغه قضیه کړې ده، تفاوت په هغه کې و، تفاوت په محصول کې و. تجار طبعا غواړي چې کم محصول کې او هغه غوښتل چې مکمل قانون په تطبیق کې، نو هغه مابین کې جنجال او هغه راغلی و. یعنی هغه تجار نه دی، هغه قاچاقبر دی، او د قاچاقبر په وړاندې باندې به ان شاء الله نه تنه د افغانستان د وزارت مالیه رهبری، بلکې د ټولو حکومت رهبری به دغه په وړاندې باندې سخت غنه کار اخلي. د ډول قاچاقبر په ارتباط باندې به پاینده کې د موږ د اجرات په وړاندې تاسو خبر شي.
مننه. موږ سبا ورسته پوښتنه کده هم راته جواب کوي، تاسو هم خبر یاست یو ډیر خلکو هغه لیست ولید چې د ګمرک نه پیسې ځین اشخاص ته یا کسان ته ورکول کیږي، دغه موضوع حقیقت لري کوي؟ دغه پیسې د کوم ځای راځي چې بیا اشخاص ته ورکول کیږي؟
نو هغه لیست خو مونږ هم د مطبوعاتو د هغه د لارې نه پې خبر شولو، د سوشل میډیا د لارې نه په هغه لیست باندې خبر شو. نو موضوع محول کړی ده همغه عدلي او قضایي ارګانونو ته، او که چیرې ثابته شوه نو هغه اساس به هم معلوم شي چې د کومې ځای نه د پیسې راځي، او چا ته ورکول کیږي، ولې ورکول کیږي. او د ما غوښتنه به هم دایي چې ډېر سخته جزا دې خلکو ته ورکړل شي، هغه څوک چې اخلي و څوک چې ورکوي. او مګر موږ نو بیا په دې ارتباط باندې چون موضوع د عدلي او قضایي او د نورو ارګانونو تر بررسي لاندې، نو په هغې خاطر باندې موږ توقع دا ده چې هغه اخري نتایج موږ ته ووایي.
تاسو د حقیقت څه دی په خپرونه کې د ګمرکاتو معین نجیب الله وردک مرکه واورېده چې وایي دوی د فساد پر ضد مبارزه کې جدي دي، او دا یې هم ومنله چې په ځینو برخو کې لا هم فساد شته، او د دې ستونزې د مخنیوي په خاطر په پام کې لري چې په داخل د ګمرک او ترانزیتي دروازو کې سیستمونه کمپیوټري کړي تر څو د عوایدو د فرار مخه ونیسي. د حقیقت صدې خبرونه تر همدې ځای وه، تر بیا ښه وخت.
ځوانه دا څوک چې ګولې اورغې ځوانه دا څوک چې ګولې اورغې د خپل نکاو د بابا پر کلی دې هته را کې د خپلوان پراته دې سوکه پرون سوکه پپا وشتلی ځوان دا سوکه چې ګولې اورغې شته جنازه را پته دمر کی چغو کله پور اخستی خوشنو جل کو باندي دو تو نگر دي وانا خبر سو خبر اور اخستی دفتای تا پار ځوان مور وا پل بابا پور می نسر اورونا پھر دورا رہ جے دا ابھی پاگیس کے ووینی کرم او ما شم خوبونا جوانا تا سوکی چھے گولے اور رہے د
چه بیا داس و زیدل دستی دپی خلو سنو تگلو نیراوڑی دغم لسان دوست دی سوی کچه بیا تلو نو تگلو نیراوڑی بلا کی واقلم میرا نیا جوانا چل داد خونیانو زالی بلا کی واقلم میرا نیا جوانا پردم اور چل داد خونیانو زالی دستا دبلار ستا دیتا بر خاتلان داد رہ دنو لٹمارانو تولی ساد ساد دلی مانو سن پتا باپ یو بانجی ن سڑی جی داد پردیو پر کاسو لوی سوی ساپس پیس لوگی نو نمڑی دی پریزد چیس لکی دا قدرت لیوانیان پا بے گناوی نو خیرن لاسونا پریزد چیس لکی دا قدرت لیوانیان بے گناہ وینو خیرن لا سنا دل مور چلا گولی مور وقت